احمد شبرم د ازادي راډیو سارنی خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه ټاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانیستل شي. دغه دروازه چې له یوې میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې پورس یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په یویشتمه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربیره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ یو څېړونکی وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي لشکۍ له سخت ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د هیومن رایټس واچ سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي په یو بیان کې چې پرون پنجشنبې د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپره شوې ده کړې ده. نوموړی په دغه بیان کې چې د چهارشنبې پورځ د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون استماعي غونډې ته وړاندې کړې، ویلي چې د مذهبي لشکیو او نورو هغو کسانو بشري حقونه چې د طالبانو لخوا نافذ شوي د اسلام له تفسیر سره سمون نه لري، له جدي ګواښ سره مخامخ دي. میرمن عباسي همدارنګه ویلي چې طالبان په دې کې هم پاتې راغلي چې مذهبي لشکۍ له تاوتریخوالي خوندي کړي او زیاتوي د اسلامي دولت د خراسان ولایت وسلواله ډله په افغانستان کې پر شیعهګانو، صوفیانو او نورو غیر مسلمانانو بریدونو ته دوام ورکوي. هغې زیاته کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له 2020 کال راهیسې څه باندې 40 ځان بژونکي حملې کړي چې په اکثرو کې شیعهګان په 13000 لژکي په نقشه کړي چې په نتیجه کې زرګونو کسانو ته مرشوب لا وشتي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویبپاڼه کې په بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنجشنبې پورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 دروغ وهل شول. په بیان کې ویل شوی چې د پریکړې له مخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یوه کال او څلور میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کوي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناهغوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره یې د پناهغوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون پنجشنبې خبرې کړې، د دغو پناهغوښتونکو شمیر 43% کم شوی. تیر 2014 کال د هغو کسانو شمیر 912000 ښودل شوی چې د اروپایي ټولنې په ویش غړو هیوادو کې د لومړي ځل پناهغوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2013 کال شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی و. جرمني د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې سوریه د بشر الاسد له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نه شو کولی چې په څو میاشتو یا شاید څو اونیو کې به څه پیښ شي. دا سجر اډو سارانی خبری مجله په منسنی سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوي سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولی کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات شوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. د نوروز په اړه به په دې خپرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1404م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوه. د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لرسېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونې له پانتونې زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په شلمه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ انتړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404م تعلیمي کال پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي، خو داسې ونه شول. مهر ما صافی ول د غوز د کوونکو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود
په 1404م کال کې زما یوه هیله دا و چې د خونځو دروازې به د نجونو پر مخ پرانستل شي، او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د خونځو دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډیره خوشاله یم چې خپل دې هیله ته ونه رسیدم. مهر مازادی رادیو ته ویل چې کله په 1404م کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل هغه په 5م ټولګي کې و، او یوازې د یو کال لپاره وتوانېد چې ښوونځي ته لاړ شي. هغې زیاته کړه که ښوونځي ته لتلو نه وای منع شوي نو اوس به په 9م ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې ښوونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شي.
امیدواری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مقدن جنود خونزی و در بیابرانیستان و لپر الوری هیلی در لوده ترسون جنی و کولیشی خپل ازدقی و تعلیم تا دوام امر کری خونه وازی در چه در خونزی و در وازی در جنو پر مخبرانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وزا شول لکه در لومی تولگی تخطر نه هم تولگی پوری ناری نزدک اون که باید نیلی رنگ جمع و سپین خوالی او للاسم سخطر دولاسم تولگی پوری پس پین کمیسا و پرتوک او سپین پکری که خونزی تراشی دی کار دزدک اون پر مورال خورا منفی اغیزه کړي، او اکثره یې زړه نه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبان په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو په کې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خوښینه په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغانی ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایي جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د شنیت پټوګه د ګیلزمن له خوشی کې دوه سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خو امریکایانو د آزادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توبر کوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشکېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویاند پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړی ده او دا کسې آزاد کړی دی. د پنځنن بي پورس د يرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی اساس ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خانه ځانګړی اساس زلمی خلیلزاد د یو پلاوي سره په یو داسې سفر چې مخکې پاره سنو وویل شوی کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیه له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د اوکرين ولسمشر وایي چې راتلونکو اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځشنبې پورس یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې نوموړي د چهارشنبې پورس د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په اوکرين کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکرين یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکو اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکرين کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زه نه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونکړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه 10 ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه. خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته پر رسیدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده، له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنځشنبې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیه پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هره ورځ او هره شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټ الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوز پرون پنځشنبې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سی شنبه په ورځ د مارچ په 25مه به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربه توپ د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
او افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو درامن سکه دوه وړاندوینه شوې دي. دا طبي پیښې څنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخونی مرستيال محمد ولی مدقق څخه به وور.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامست کېدل دا نوې خبره نه ده، لډیر پخونه هم موږ طبي حوادث درلودل. ولی کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو، هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لاند وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. او دا سیلابونه اوس په ډیره خوشنۍ سره سي موږ د هوادوارو ته ډیر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه لري. ولی دا تجربه هر کال تکراریږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډیر دقیق کارونه نشي کولای. که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غریز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو، په ډیر خوشنۍ سره موږ شنه ساحې ډیر کم لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو کچېره ډیر کم ورختم موږ د افغانستان کې کم ورختم کیږي.
مدقیق صاحب، خلک څوکړي یو درې وړاندیزونه داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډیر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې کوم څېړنې سمي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډیر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډیر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځای کې چې دوی په خوا خورونه او په وکه به سندونه بیدل او د سندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډیرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کارو کې تر څو هغه زیانمنون کې سیمه په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو یوی له غد ځینه بې ځایه کې حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې یوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لاند وخت کې دا دوا اقدامات کې چیرې موږ تر ډیره کولای شو دا ځانونه راکړو.
مدقیق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دا د افغانستان ولایتونه خصوصا سي بادغیس ورتوي یا بادغیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډیر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو څلور ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوي تنها مخونه نیول کیږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډیر اړین دي. د دې لپاره موږ د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کیږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لیسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کیږي او دا خپله زمینه دې ته مساعده سي موږ بیا په دې کې ونې کینو. او کچیر په دغه فتان مثلا د منطقه کې سیال ته خور موجود دي خور کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشینی ولای مو باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې نول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین ده ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع سي ډیر زیات کومه کولای سي هغه هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټولې ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغه ته باید درست ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې چې موږ نوي انواع ته معرفي کړو نوي انواع ډېر زیات خطرونه لري چې موږ معرفي کړو ښه خبر ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې شي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولای شي
له شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکه په پایل کې د اشاره وکړه چې دا سړوندوی نشویری چې سش کال هم د سیلون او نورو طبيعي پیښو درمنسته کې دوړندوی نه په افغانستان کې شوی دی دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لارغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلې دي چې خلک خپل پسرلنې میلي کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړی نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لومړی نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګي څنګه مانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
لبامي بلخارا پاتا د نوروز د سحر باد د نوروز
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوي کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزه مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ترازی
بیا کی بریم بم مزاح مولا
دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګل منځل کیږي خو اوس یې ورستربلې رنگونه پیک کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وډه کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګو او لجنترینه رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویانز به الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل منځي خو په وینا د خلکو له خوا د منځلو مخنه نيسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدله په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدله چې خلک به د نور له توڅ خن راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدله شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بند و موټر به د نن شهر ته نه را پېښول کېدله خو وسه د هیڅ نسته
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنی و، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیا دغه پازیرایګان او دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری و نه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي، خو وای د پخوا پرتله تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو، نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو، نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده. د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور داسې خاص امادګي موږ نسو نیولی فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار ته تللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړوي یې. ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
مالور غانې په کور ناشتي دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.